라디오. 라디오 아사디.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پایته ورسیدې د لومړنی نیم ساعته خبری مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځنبه ورځ د 1498 کال د حمله تمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 28 سره برابر ده قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د څه باندې $1.5 میلیون د نوې مرستې تود هرکلی وکړ د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیز الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 سورلۍ وژل شوې دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې خلیلزاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریټ بیلې په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پولو چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې د خلیلزاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغنده رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر 10 دوام کوي افغانستان بلجیم پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته هم ولاړ شي د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزاره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي
خغلی عارف زیاته کړه چې د هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزری توغندي وشتلی شي په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورځپاڼې په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهید دا محمد عبدالی په وینا خبر ورکړی دی چې نوی ډیلی له بیلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ متحدو ایالتونو په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 میلیون مرسته کړې ده د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقا کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلا را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازد
د روان میلادي کال په دغو تیرو نږدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي چې اکثریت یې د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي په همدې موده کې تر 6,000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهر ستانه شوي دي سویډن له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړل د افغانستان لپاره د سویډن سفیر الف توبیاس پرون د کندهار له والي حیات الله حیات او یو شمېر نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه د کندهار ولایت له مقام څخه د مقام د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سویډن سفیر د کندهار د سفر په مهال پرون وویل چې د سویډن کمیټه چې له څه باندې 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي کندهار ته به پاملرنه زیاته کړي خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان یو پوځي هلیکاپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلی او دیارلس واړه سورلۍ وژل شوي دي. دا مئ اته ډوله هلیکاپټر د کسپیان سمندرګي له نږدې سیمو پرون والوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د ژلاکش په سیمه کې وغورځېده. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د خبرې د دې خبر د تایید تر څنګ لیکلی چې ټول سورلۍ وژل شوي دي او د دې پیښې د علت د څرګندېدو د تحقیقاتو امر یې کړی دی. د اسپانیا یوه محکمه وایي هغه لس تنه چې تېره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت ته په مادرید کې ننوتي وو له اسپانیا وتلي دي. د دې محکمې یوه قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته اسپانیا ته وسپاري. خو د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دې موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. و سرچینې رویترز آژانس ته ویلي چې اسپانیایي قاضي هغه مشکوک کسان چې امریکا ته تللی دي پیژندلی دي. که چېرې دا کسان مجرم وپیژندل شي تر 28 کلونو پورې زندانی کیدای شي. او د لیتوانیا یوې محکمې پرون د پخواني شوروي اتحاد د 16 پوځي چارواکو د کی جی بي چارواکو او پوځي قمندانانو د یوې 10 کلنې جنایي دوسیې په اړه حکم وکړ. دا کسان په غیاب کې محکمې د هغو بشري ضد جرمونو په خاطر محکوم کړي دي چې د 1991 کال د جنوري په 14 د لیتوانیا د ازادۍ غورځنګ ځپلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی دی، مسله د کابل او واشنګټن پر اړیکو څه ډول اغېز کړی او تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. خبرونه په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. قطر چې د طالبانو د دفتر کوربه دی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دا غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
تمدا چې په شاوخوا دوو نوی کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کیدونکو غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیره ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی و مشورې یې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي. خو په دې برخه کې لا سازمان نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په شخړو کې د منځګړي توپ د چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی کوله. دغه هیئت د سیشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا جکپور غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان، د دوی نمایندګان خپلو کې کېنني، د ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه دی، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه دی. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استي حق لري چې سیاست وکړي، حق لري چې په نظام کې اوسېږي. راځي چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوحې کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القحطانی په مشي قطري پلاوی پرون له کابل د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو، تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکو غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و موردل چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی، دا ځل غواړي چې په لنډ راتلونکو کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ورته دا ډول غونډه شاوخوا دو میاشتې مخکې هم په موسکو کې جوړه شوې وه. په راپور کې مو واورېدل چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له د کابل سفر وروسته تاشکند تللی او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ازبکستان هم هغه هیواد دی چې په پام کې ده د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې د هیواد ته ورشي. ازبکستان په وروستیو کې ویلي چې د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. له موضوع بیا هم لري نه، زو دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی دی، مسلې د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. یو شمېر کارپوهانو ویلي دي چې دې مسلې د دواړو نږدې متحدینو د کابل او واشنگتن اړیکې ترنګلې کړې او دغه راز دغه اختلافات ښایي د دې سبب شي چې سولې یوې موافقې ته د رسېدو پر لارو چارو کې هم ډېرې ستونزې رامنځته شي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
طالبانو سره د امریکا د خبرو پالیسی چې د افغانستان حکومت تروسه ورڅخه لرې پاتې شوې دی، د واشنگتن او ولسمشر غنی اړیکې چې غواړي واکې په لاس کې وي او خپله دغه خبرې په مخ یوسي زیانمنې کړې دي. دغه اختلافات افغانستان کې سولې ته د رسېدو چانس هم تهدیدوي. د امریکا ولسمشر هیلمندې چې د افغانستان اتلس کلنه جګړه د سولې د تړون لاره پای ته ورسوي. ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې ولسمشر غني کېدای شي د سولې زیارونه ټکنی کړي، ځکه چې غوسه دی چې ولې حکومت د سولې له خبرو لرې پاتې شوی او په خپلې واکمنۍ باندې د دغه وضعیت د اغیز په اړه اندېښنه لري. افغان چارواکو هم رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې دا ډول خبرې ځانته شخصي خیانت او د طالبانو د غوښتنو په وړاندې د امریکا تسلیمي ګڼي. یو افغان چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، رویترز خبری آژانس ته ویلي چې خلیلزاد غواړي ځان د سولې اتل څرګند کړي، خو ولسمشر غنی نه غواړي د یو شریر او بدماش په بڼه څرګند شي. د سولې د خبرو په هکله د کابل او واشنگتن اختلافات وروسته له دې څرګند شول چې حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ مخکې په امریکا کې په خلیلزاد باندې سخت انتقاد وکړ او تور ولګاو چې نوموړی د سولې د زیارونو په ترڅ کې واک ته رسېدل په لټه کې دی. یو امریکایی چارواکی چې نغواړي نوم یې واخیستل شي رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی دې ته اندېښمن دی که چیرې انتقالي حکومت جوړ شي نو دی به واک له لاسه ورکړي. هغه زیاتوي چې واشنگتن باید دا تمه ولري چې ولسمشر غنی د داسې یو سیاستوال چلند غوره کوي چې د انتخاباتو په کال کې وي، او دا تمه باید تر ونه شي چې هغه به د یو دولت مدار لاره غوره کړي او وبوایي چې د ما لپاره تر ټولو ښه دا ده چې واک پرېږدم. په زلمی خلیلزاد باندې د حمدالله محب انتقاد جدي نتایج رامنځته کړل. واشنگتن له انتقاد یوه ورځ وروسته حمدالله محب سره ټول تماسونه او خبرې قطع کړې. افغان سرچینو چې نغواړي نمونه واخیستل شي رویترز ته ویلي دي چې د ناټو او ولسمشر غنی د دوشنبې ورځې په غونډه کې د حمدالله محب حضور سبب شو چې امریکایي پلاوی غونډه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې هکله د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافاتو وروسته له دې زور واخیسته چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره وروستیو خبرونه وروسته چې 14 ورځې ونیوي کابل ته رانغی او د افغانستان حکومت سره معلومات شریک نه کړل.
راسن امریکا ته لاړل او دلته اوازې خپرې شولې چې موقتی حکومت غواړو. پاکستان هم په همدې لاره کې دا یو څه اظهارات وکړل، نو په دې لحاظ اشرف غني یې ورخطا کړی چې موږ اساسي قانون لرو او که په دې خبرو کې اساسي قانون مراعاتېږي نو حکومت د افغانستان چې برحاله حکومت دی دا څنګه د نظر ولېږي.
دغه اختلافات د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوران کې د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکېچ ژوندی کوي. حامد کرزي د خپلې 14 کلنې واکمنۍ په دوران کې د امریکا په یو سرسخت منتقد بدل سو، خو اوسنۍ ناندرۍ اکثر د بندو دروازو تر شا دي او ولسمشر غني په امریکا چې د افغانستان اصلي اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملاتړی ګڼل کېږي تکیه دی. داسې نښې هم شته چې ولسمشر غني به واشنگتن سره د اړیکو د لا خرابوالي د مخنیوي لپاره ګام اوچت کړي. یو افغان چارواکي رویترز خبري آژانس ته ویلي چې حمدالله محب کېدای شي په لندن کې سفیر وټاکل شي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا ولسمشر ترامپ چې په 2014 کال کې د انتخاباتي هلو ځلو په مهال ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې د خبرو بریالیتوب پورې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وبجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانک زیورته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه ده افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد په نوي سفر او پروګرامونو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلی خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15مې تر 10مې په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له اوو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د څرنګوالي، د مرکزي ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ په 14مه په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه ښه کړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې دی وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شنونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړې. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دی به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شنونکو وړاندوینه کړې وه چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستان امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزي ټیم سبوتاژ کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پرېږدي چې طالبان پر برلاسی شي. خو په نیویارک کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلی چې ترامپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آنی په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازی وټاکه. د نیویارک په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات واک ترلاسه کړ او وتوانید چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې له مخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپلو 14 ورځنیو خبرو ورسته دور پای ته ورسو او وړ مورزی بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان پرانړيوالو رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې په خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه په یو خبره شوې خبر پڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هررخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې له متحدینو او شریکانو سره وګوري او د سولې د روانو خبرو په اړه به ورسره خبرې وکړي او هم به د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخو کې د نړیوالې ټولنې دوامدارې ژمنې هماهنګ کړي. ازادي راډیو اوري د افغانستان نسایي ولادي د ډاکترانو ټولنې پرون په یوې غونډه کې په افغانستان کې د مور د مړینې د کچې په د زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په عین حال کې یو شمېر میندې بیا د زیږون پر مهال په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. تفصیل له ناجیه صفی اورو.
دا د کابل ښار یو دولتي روغتون دی چرته چې د خدمتونو د وړاندې کولو تر څنګ ستونزې هم موجودې دي او ناروغان ترې شکایت لري. زهرا او توبه له همدې ډلې مراجعه کوونکو څخه دي. دوی وایي په روغتون کې کم امکانات هغه څه دي چې د ډېرو میندو د مړینې لامل ګرځي. که چیرې واسطه ولري ناروغ ته دې توجه کیږي، خو که چیرې پیسې واسطه ونه لري د ناروغ غم دې څوک نه خوري او درمل هم ورته نه ورکوي.
چندان رسیدګي خوب نداره.
ناروغانو ته چندانې رسیدګي نه کیږي، حتی توهین او تحقیر کیږي. که ناروغان هر څومره غږ اوچت کړي څوک یې غږ نه اوري. د دوی په خبره دلته هغه مراجعه کوونکي له ستونزو سره نه مخ کیږي کوم چې واسطه ولري. د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی هم د زیږون پر مهال په روغتونونو کې د امکاناتو له کمښت او ناوړه وضعیت په تړاو اندېښنه لري. اغلی غنی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنې لخوا د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف د ژمنو اخیستلو یوې ناستې ته وویل: امیدوارو میندو ته د کورنیو کمه پاملرنه، با کیفیته صحي خدماتو ته نه لاسرسی او ښځینه ډاکټرانو کمښت په ځنګلي ډول لرو پرتو سیمو کې د امیدوارو میندو ژوند ګواښي. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو د ټولنې یوې غړې ډاکټرې صدیقي عبدالله ادیب جوړې شوې ناستې ته په دې اړه بیا وویل:
اموري فیلی کې وزارت محترم ساعت عامه
هغه شمیرې چې عامې روغتیا وزارت لري لا هم په هرو سلو زر ولادتونو کې شپږ سوه یو شپېته مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې جدي پاملرنه ونه شي دا شمیرې به زیاتې شي. مېرمن ادیب وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمتونو ته د میندو نه لاسرسی او د غشان د کورنیو له لورې ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي چې په وینا یې جدي پاملرنې ته اړتیا ده. دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې تر دې ویلي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره راټیټه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسي غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې په لسګونو روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي چې دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنګټن سره دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسي وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیه باید له وینزویلا ووسی. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلۍ بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري ښکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور د روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د ښاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلی دی چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو ترڅنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړپولو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل څلور روسي ام 15 ډوله هلیکپټر به په لنډو ورځو کې